دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو د زه خل خانم پام کړی دې سات خبرونه ته د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی د بارنوی ځواکونو په وټولو کې زند تل د لوجستیکی مسایلو په خاطر ممکن وي خو اوس چې د خبره طالبانو د بارنوی ځواکونو د ایستلو هدف تر ډیره تر لاسه کړی شته چې نرمش کار کړی هغه د رویټرز خبري ایجنسی سره د دوشنبه پورز په یو مرکه کې ویلی چې طالبان خپل پریکړه په خپل کوي خو پاکستان څومره چې وسرسیږي هڅه به وکړي چې دا ډله کانی کړی چې د ملي ګټو پر خاطر د افغانستان د سولې په پروسه کې شکل پاتې شي طالبان ورسته لاغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په زند د بارنوز واکونو وتل اعلان کړ په یوه اعلامیه کې وویل څو چې بارنوز واکونه نوی وتلی په هیڅ غونډه کې به ګډون نه کوي د امریکا نوی پریکړه پر اساس افغانستان د پاتې بارنوز واکونو وتل د مې پر لومړی نیټه پیل او د سپتمبر تر 13 بشپړیږي د راپورونو پر اساس هڅې روانې دي چې طالبان په غونډه کې د نه ګډون له پریکړه راوګرځول سي او د استنبول غونډه چې امریکا او ټول شکلو هیوادونو د افغانستان لپاره حیاتی بللی دا ډله غډون ته واڅول سي تفصيله په دې رپورت کې اورو
د افغانستان حکومت ته نږدې سرچینو ادعا کړي چې د ملګرو ملتونو او یو شمیر نورو هیوادونو لخوا د ترکیه په غونډه کې طالبان غډون کولو ته د قانې کولو هڅو زور اخیستي یاد سرچینې زیاتوي چې د باور درامنځته کولو لپاره ملګري ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو قطر او ترکیه له طالبانو سره څو غونډې ترسره کړي او په دغه اړه یو څه پرمختګ هم شوی دی روسه له هغه چې 13 اونۍ د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستلو نیټه د سپتمبر 13 ته وغځوله طالبانو په ترکیه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان وکړو
د ننګرهار والی ضیاء الله کامر خیل وایي چې د دغه ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو یو مهم کمانډان مولوی نیک محمد رهبرمل په پېښور کې وژل شوی دی شاغلی امر خیل وایي دا کس د دوشنبه پر ورځ وژل شوی دی نو موري دا نه دی ویلي چې د طالبانو دغه مهم کمانډان څنګه او چا وژل دی د رسنیو د راپورونو پر اساس د پاکستان لپاره د داعش ډلې ادا کړی ده چې مولوی نیک محمد هغه وژل دي او وایي چې یو شمیر نورې جوبل کړی هم دي په خپل وسلوالو طالبانو په دی اړه څه نه دی ویلي د اروپای ټولنې د بارنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بورل وایي چې د اوکرين سره په پوله او د کریمیا په ټاپو کې ځای پر ځای سو روسي سرتیرو شمیر څه د پاسه 150,000 تر رسیدلی دي د اروپای ټولنې د بارنۍ سیاست مشر جوزف بورل د دوشنبه په ورځ یو کانفرنس ته وویل چې د اسکرو دومره لوړ شمیر د اندېښنې وړ دی او هر شیبه ممکنه ده چې وړل انځه یو جګړه رامنځته کړي شغلی بورن د غشمیر ورسته لاغه اعلان کړ چې د اوکرين د بارنو چار وزیر د اروپای اتحادیه د بارنو چار وزیرانو ته د هغه واد د سرت د وضعیت په اړه راپورټ ورکړ د اروپای ټولنې د بارنۍ پالیسۍ مسول د غشمیر منبع په ډاګه نکړه خو به ویل چې د کړکېش د زیاتېدو پاکله په سیمه کې پوره شواهد موجود دي هغه د همول چې اوس مهال پر روسي باندې د نوو بندیزونو لګول او یاد روسي ډیپلوماټانو استل تر غوړ لاندې نه دی د اوکرين د بارنو چارو وزیر دیمټري کولبیا د اروپای اتحادیه د بارنو چارو له وزیرانو سره لکتنی ورسته لدی اتحادیه وغوښتل چې پر روسي باندې نوې بندیزونه ولګوي د اوکرين په پوله د روسي ځواکونو د شتون زیاتېدل په دې ورسته ونیو چې اروپا او امریکا سخت اندېښمن کړي دي د اوکرين عسکرو او روسي پلو وسلوالو ترمنځ په وو کلونو جګړه کې ل 14,000 څخه زیات کسان وژل شوی دي د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویل دی چې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوی په مسلې ناقانونه ګړل سیوی تهری کې لبیک پاکستان او د حکومت هدف یو دی خو د فرانسې سفیر د یواز څخه استل د مسلې حل نه دی عمران خان د دوشنبه په ورځ ملت ته په ویلند وینا کې ویل چې د فرانسې سفیر برتا استول او د اړیکو ختمولو لوجه پاکستان د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کیږي هغه ویل چې پاکستان د خپل کالو تولیدات 50% اروپایي هیوادونو ته صدروي او کله فرانسې سفیر برتا واستو نو پاکستان ته بنه یوازې مالی تاوان ورسیږي بلکې بیکاری به هم زیات شي هغه ول چې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوی په مسلې هغه به د اسلامي هوادونو د مشرانو مرګر ملتونو او په نورو چوکاټونو نړۍ ته د خپل نشنو پاړه معلومات ورکړي عمران خان زیاته کړه چې په 50 اسلامي وادونو کې داسې مظاهره نه دی رواني او نه هلته داسې خوشتنی کیږي چې د فرانسې سفیر د یواده څخه وشړل شي تحریک لبیک پاکستان د احتجاجونو لاغورسته شروع کړي چې د دوی په وینا حکومت ورسره په لیکلي بڼه ژمنه کړې وه چې پروش کال د فرانسې په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو د چاپېدو په غبرګون کې له دې هېواد سره به ډیپلوماټیکي او سوداګریزي اړیکې ختم کړي خو دوی وایي چې حکومت ورسره ژمنې نه دي پوره کړي عمران خان ول چې په دې ورستیو کې د تشدد ډکو مظاهرو کې د پولیسو تلويشت موټر سوځول سیوی څلور پولیس وژل سیوی او د 800 څخه زیات زخمیان سیوی دي. د روسیې د زندانونو ادارې د دوشنبه پر ورځ ویلي چې د اپوزیشن زنداني مشر الکسی ناولنی د بندیخانه یو روغتون ته انتقال کړی دی. د الکسی ناولنی وکیل او د روسیې د زندانونو ادارې دوشنبه پر ورځ دا خبره کړې ده. د اروپای اتحادیې د بارنو چارو وزیرانو د دوشنبه پر ورځ یو آنلاین غونډه کړې او د اروپای ټولنې د بارنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بورل ویل چې دغه اتحادیې د ناولنی د سیاست په اړه د روسیې چارواکي ګرم وبلل. د دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د یکشنبه پر ورځ ماسکو ته خبرداری ورکړی و که د کرملن منتقد الکسی ناولنی په بندیخانه کې مړ سو نو بد واقعي به ولري. د روسیې د اپوزیشن مشر الکسی ناولنی ډاکټرانو خبرداری ورکړی چې د تیرو دوه اونیو راسي ناولنی د نه خوړو اعتصاب لوجې سیادت د خرابۍ په لور دی او هر کله هغه ژوند د لاس ورکولی سي. او د روسیې دفاع وزارت د دوشنبه پر ورځ ویلي چې د سوریې په شمال ختیځ پالمیرا کې د ترورستانو په یو مرکز هوایي برید کړی دی او شاوخوا 200 وسلوالې وژلې دي. دغه وزارت زیاته کړې ده چې دغه وسلوالو پلان درلود چې په سوریه کې د راتلونکو میاست د جمهوریت ریاست د انتخاباتو پر مهال بریدونه وکړي. د روسیې د دفاع وزارت په بیان کې دانه دی ویل سوي چې د غبردې کله کړي او کوم ډلې هدف ګرځولي. په سوریه کې انتخابات د مې په 28 نیټه ترسره کیږي او د 2013 کال راځي چې کله په دغه یوات کې کورنۍ جنگ پیل شوی د دوهم انتخابات دي. په سوریه کې د حکومت ضد مظاهرو او جنگونو کې تر اوسه 3,00,000 اته 1,000 کسان وژل سوي دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سرویس خبرېدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د امریکا، قطر، ترکیه او ملګرو ملتونو استازو له څو ورځو راهیسې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره غونډه پیل کړې دي. سرچینې وایي دغه اړخونه هڅه کوي چې یو ځل بیا د طالبانو او امریکا ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي چې په دې برخه کې پرمختګونه هم شوي دي. د یادو اړخونو استازي غواړي طالبان وهڅوي چې له اسلامي جمهوریت سره د سولې خبرې پیل او د استانبول په کانفرنس کې ګډون وکړي. حکمت سروش په دې اړه رپورت لري.
سرچینې وایي چې د امریکا، قطر، ترکیه او ملګرو ملتونو استازي هڅه کوي چې په دوحه کې د طالبانو پلاوي ته ډاډ ورکړي چې تر سپتمبر پورې د دوحې د تړون ټولې ژمنې پلي کړي، خو په کار ده چې طالبان د سولې خبرې بیرته پیل او د استانبول په ناسته کې ګډون وکړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د باور رامنځته کولو لپاره دغه هڅې داسې وخت کېږي چې د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مذاکرات هم له څه مودې په ټپه درېدلي.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان اقدامات لازم را انجام داد، تمامی تعهدات را که برای صلح ما داشتیم گام به گام عملی ساختیم. متاسفانه مخالفین مسلح حکومت یا طالبان خلاف تعهدات خود در واقع آماده مذاکرات نشدند.
د استانبول کانفرنس د جوړې دنیا ته د اپریل 28 د مې تر 4 اعلان شوی ده، خو د طالبانو د نه ګډون خبر د کانفرنس د نامعلوم برخلیک سره مخ کړی. د ولسي جرګې مشر پر طالبانو غږ کوي چې سولې ته د رسیدو لپاره له دغه رامنځته شوي فرصت څخه ګټه واخلي.
ما از طالبان می خواهیم که در نشست استانبول شرکت نموده و خواسته خود را در این نشست مطرح و از این فرصت به نفع مردم افغانستان استفاده نمایند. همچنین از کشورهای سرگزار منطقه و سازمان ملل متحد می خواهیم که در آستانه برگزاری نشست ترکیه طالبان را ترغیب نموده تا در این نشست شرکت نمایند.
ولسمشر محمد اشرف غنی له سینن سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې توپوست طالبانو او داغو د ملاتړ په میدان کې دي. شغل غنی وایي دا د طالبانو او پاکستان لپاره د پریکړې شیبه ده چې آیا پاکستان په یو نړیوال باوري شریک بدلیږي او که بحران. شغل غنی زیاتوي د طالبانو هغه بهانه هم نوره پای ته رسیږي چې ګواکې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د ایستلو لپاره جنګیږي.
کچیر له حکومت او د هغوی له مخالفینو سره داسې یو فکر یې چې دا جګړه به ګټونکی ولري، دا یو غلط فکر دی. دا جګړه هیڅ ګټونکی نه لري او کچیر خدای مکړه د سولې خبرې ناکامه کیږي نو د جګړې هغه شکل به اوړي او نورې نوې ډلې ټپلې به وي په خپلو منځو کې به سر نښتي.
طالبان که غواړي چې په راتلونکي سیاسي نظام کې خپله واقعي ونډه په نظر کې ونیسي، طالب باید استفاده وکړي او پاکستان هم که غواړي چې یو باثباته پاکستان وسی نو د یو باثباته افغانستان په فکر کې دی شي تر څو له دې وضعیت نه په اقتصادي لحاظ او په ټولو مواردو کې مثبت استفاده وشي.
د سپتمبر 13 ل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د ولسمشر جو بایدن اعلان بیلابیل خبرګونونه لپاره ولی د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه پریکړې د هرکلی ترڅنګ ټینګار کړی چې ځواکونو په استولو کې دی بیړه وسی.
زه فکر کوم نه یوازې د افغانستان پر مسله بلکې د لیدلورو اختلافات به د امریکا پر هیڅ کورنۍ او بهرني سیاست اغیز ونه لري. هغه ځکه چې اوس مهال د امریکا ټول سیاسي قدرت یعنی سپینه ماڼۍ د کانګرس دواړې خونې او د سنا مجلس اکثریت د ډیموکراتانو یعنی بایدن سره دی. په لحاظ ویلی سو چې ښاغلی ترامپ څرګندونې ملاحظات او یا هم اختلافات د یو شخص نظر کېدلی شي، نه د اپوزیسیون او نه هم په واک کې د سیاسي نفوذ لرونکي یو چا.
افغان حکومت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کړی او وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلواک ډول د هیواد د امنیت او دفاع وړتیا لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
زمون غږ د واشنگتن د استډیو ناوړي د خوست یو شمیر قومي او مذهبي مشرانو ویلي چې ګوند ځینې سیاسي کړۍ د افغان حکومت د تخریب هڅه کوي. دوی له حکومت نه غوښتي چې دغه کړۍ د تخریبي فعالیت مخه ونیسي. خبريال ابراهيم رحيمي په همدې موضوع رپورټ را لګلې.
د غلزګونه قومي مذهبي مشران چې د وسنۍ نظام په ملاتړ په یو غونډه کې راټول شوي وو پر ځینو سیاسيونو انتقاد وکړ چې ګوند د افغان حکومت د تخریب هڅه کوي. قومي مشر رسول محمد تنیل دغه سیاسيونو غوښتنه لري چې د نظام د بقا او د سولې او ثبات د ټینګښت په خاطر دی د خپل شخصي ګټو پر ځای د حکومت د پیاوړي کول لپاره کار وکړي. هغه د چانو موانه خيست خول حکومت نه و غوښتل چې د تخریبي فعالیتونو مخنیوي وکړي.
مګر په ډیر تعصب به وایو چې خپل هغه سیاسيون چې په نظام کې دي دا هغه خپل تخریبوي. ترکیه د ناست د پاره مختلف طرحه ایدا دا درست ده. زموږ هیله ده چې دغه سیاسيون د دولت او د شپ دین نظام کې د خپل د اوله تر اخره پرې کار پکې کړای دی، لوړ پښتو کې کار کړای دی. دا غوی باید یو غښی هم دغه نظام د چې دوی تر اوسه پرې خژوند لري، خژوند پیدا کړای دی.
دینی عالم محمد عارف عرفان بیا په هیواد کې د افغان حکومت پر وړاندې روانه جګړه ناروا وبالله او وی ویل چې دا جهاد نه بلکې افغان وژنه ده. هغه سولا اوربند د افغانانو لومړی غوښتنه یاد کړو پر طالبانو یې غږ وکړ چې د سولې مذاکراتو په ترڅ کې دی له جګړې لاس واخلي.
اے افغانانو، دین مې یو، مذهب مې یو، اسلام مې یو، قران مې یو، پیغمبر مې یو، په چی څه سره ویژنو؟ مسلمان یم، افغان یم، بس خلاصه خبره ده. نور دې ورور وژنې نه بای سره تیر شو، د خپلې وخت کې سره پوکې کو. دومره ویني په افغانستان کې توې شوې چې کا ډیم ته نه وتاړي برق به تولید کی. طالب هم مړ کې کې افغان دی، عسكر هم مړ کې کې افغان دی.
د دغه راټولېدنې ګډونوالو له وسلوالو طالبانو سره د سولې روان مذاکره د سولې د ټینګښت لپاره مهم فرصت وباله او د جنگ له کې لوغړی و غوښتل چې له دې فرصت نه پوره ګټه واخلي. د ځوانانو عالی شورا غړي حبیب الله اسماعیل خیل ویل چې پرته له یو څو مشخصو کسانو چې خپلې ګټې په جګړه کې ویني، بل هیڅ افغان په هیواد کې د جګړې پلوي نه کوي.
او بهترین فرصت دواړو غاړو ته دغه دی چې هر هغه څوک چې ورسره سوله وکړله هغه مسله نهایي شوله او هغه شرایط چې ورته په ډاګه شول په وتلو دي. بینان د خپل ورور سره نور ضرورت نشته چې د خپل ورور سره په ناشتو کې سړی یا وشرمېږي یا کوم بل بهانه ولټوي. همدای فرصت دی چې د افغانستان په هر ګوټ کې وي، په هر ځای کې وي، باید ناستې ته زمینه سازي وشي او مخامخ ناستو لپاره باید آمادګي ونیسي تر څو باید نور دغه ورور وژنه له لاسه ورنه کړو. خپل ځوانان، خپل مشران باید لاسه ورنه کړو.
دوی د غرض په هیواد کې د زیربنایي پروژو جوړولو څخه د ملاتړ په څرګندولو سره له خلکو وغوښتل چې د حکومت تر څنګ ودرېږي او د دغه پروژو ساتنه وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ایسای او معلوماتو د ادارې د نوو شمیرو له مخې د افغانستان نفوس 3.4 میلیونه ټاکلې چې شاوخوا 40% د 15 کلنو ښکته عمر خاوندان دي. دغه ادارې شمیرنه ښیي چې تیر 1999 لمریز کال کې د افغانستان ناخالص ملي عاید 19.9% ډالرو ته رسیدلې. په دې اړه په موخه له کابل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
د احصایې او معلوماتي ادارې چارواکو د دوشنبه په ورځ د افغانستان د 1399 لمریز کال احصایوي معلومات ارقام او شاخصونه خپاره کړل چې له مخې دغه هیواد نفوس شمیر 3.6 میلیونه تنه اټکل شوی دی چې 1.1% نارینه او 14.5% ښځې دي. د دغه ادارې مرستیال حسیب الله موحد کابل کې د نوو شاخصونو او شمیرونو د خپرولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د نفوس 1.4% په کلیوالو سیمو او 3.4% په خارونو کې ژوند کوي او 3.5% هم کوچیان دي.
47.24% مجموعي نفوس
زموږ د مجموعي نفوس 3.4% د 15 کلنو څخه ښکته عمر لري. دا هغه نفوس دی چې تر ډیره پر نورو باندې اتکا لري. زموږ د کار د عمر د نفوس شمیر 50% ته رسیږي، یعنی مجموعاً د کار په عمر کې دي او 50% نور یا د کار د عمر څخه ښکته عمرونه لري او یا هم پورته دي چې د څلور شپېتو کلنو پورته عمرونه لري او شمیر یې 2.5% ته رسیږي.
هغه ویل چې په افغانستان کې د هر سلو انجونو د زیږیدنې پر وړاندې 3.9 هلکان زیږیږي چې ورسره د نفوسو په شمیر کې د ښځو پرتله د سړو شمیر زیات. په افغانستان کې په 1950 لمریز کال کې د نفوسو د سرشمیرنې وروسته د امنیتي اندېښنو او جګړو له امله بیا د کور په کور د پښتنو له لارې سرشمیرنه نه ده شوې. هغه مهال د افغانستان نفوس 1.5 میلیونه اعلان شوی و. د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې مرستیال وویل چې په 1999 لمریز کال کې د افغانستان ناخالص ملي عاید په مجموعي ډول 19.9 میلیارده ډالرو ته رسیدلی و چې د 1999 لمریز کال پرتله یو څه زیاتوالی په کې لیدل کیږي.
اگر مو تولید ناخالص داخلي
که چیرې موږ داخلي کلنی ناخالص تولید ته کتنه وکړو د 1999 لمریز کال په پرتله چې په هغه کال کې 1580 ډالر وو سکال 1590 ډالرو ته لوړ شوی دی.
خاغلی محیط په افغانستان کې د اقتصادي ودې کچه منفي 1.9 اعلان کړه. ویل شي د مخه چې د نړیوال بانک او د پیسو د وجهي صندوق لخوا چې د افغانستان د اقتصادي ودې کچه 15.5 خوځل شوې وه سمه نه وه. هغه ویل تیر لمریز کال کې په افغانستان کې پولي تورم اندازه 15.6% وه چې د 1999 لمریز کال پرتله پکې زیاتوالی راغلی. همداشان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د معلوماتو له مخې تیر لمریز کال افغانستان د 6.5 میلیارده 580 ډالرو په ارزښت بهر څخه مالونه وارد کړي وو او په مقابل کې د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت مالونه صادر کړي وو چې د وارداتو او صادراتو ترمنځ 80% کسر په منځ کې لیدل کیږي. د افغانستان اقتصاد تر ډیره د کرنې په سکتور ولاړ دی او شاوخوا 80% وګړي په دې سکتور کې په فعالیت بوخت دي. که سم تیر کال افغانستان هم د نړۍ د نورو برخو په څیر د کورونا او با ځپلې وو، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان د کرنې په سکتور د کورونا او باغیزي ډېرې نه وي. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي سکل د وچکالۍ له امله بزګران د خورا زیاتو ستونزو سره مخ دي چې پر ملي عاید به هم ناسم اغیزه ولري. په ولسي جرګه کې د بازګیز د ولایت او استازي ضیاءالدین اکازي نن د دوشنبه په ورځ د دغې جرګې عمومي غونې ته په وینا کې له افغان حکومت بزګران سره د عاجلو مرستو د برابرولو غوښتنه وکړه.
دا بل مشکل د وچکالۍ د جناب رئیس چې خلک بېخي مشکلات څه کوي چې څنګه د اوبو چې هغه نه وضعیت دونه نګران کونده د خلکو بېخي د فاجعه سره مخ دي که حکومت توجه ونه کړي. وزارت اوادس ماجرینو نور مسرات او پروالی صد ولایت راخ کوج دی مسلیت ډیر جدي توجه وکي. مشکلات به خېډې په بادغس کې
د اقلیم د بدلون د غیزو لامل افغانستان ژر ژر د وچکالۍ د غیزو لاندې راځي چې لامل کرهنه او مالداری هم زیان ویني.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري غنګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړي.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د امریکایي وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې 1.9 کسان په کرونا اخته شوي او 15 کسان د دغه ویروس له کبله مړ شوي. همدارنګه د کرونا د انګلیسي ډول باندې د اخته کسانو شمیر 200 تنو ته رسیدي. نور حال پر پورت کې
د امر وخت وزارت وای چې تر دا مهاله 205500 وروختي کارکونکو خوونکو زدکونکو د دولت غیر نظامی کارکونکو بي ځای شوی بنديان او د رسنیو کارکونکو واکسین شوی دي. د وزارت وای چې ډیر خلک په کابل، ننګرهار، بلخ، خوست او هرات کې واکسین شوی دي. د امر وخت وزارت وای چې په 13 ساعتونو کې 19 کسان په کورونا اخته شوی دي. د وزارت دیوان راستیا ډاکټر میرویس علیزوی په دې اړه وویل
په 13 ساعتونو کې 1813 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوی دي، چې له دې جملې څخه 1019 مثبت دي، چې له دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې 5500 ته ورسېدل. په یاد موده کې 4 کسان راغېدلي دي او متاسفانه 15 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د امر وخت وزارت وایي چې دغه کسان په 12 ولایتونو کې په کورونا اخته شوي دي چې ډېرې پیښې په ننګرهار، کابل او لغمان کې ثبت شوي دي. د افغانستان د امر وخت وزارت وایي چې د کورونا د انګلیسي ډول باندې د اخته کسانو شمیر 200 تنو ته رسیږي. کورونا وایروس په 2019 کال کې د چین د ووهان ایالت په هوبی ښار کې خپور شو او په 2020 کال کې پر مخ تللې بړه په انګلستان کې ثبت شوه. د امریکا د جانز هاپکنز په هندون د شمیرو لمخې تر دا مهاله په ټوله نړۍ کې 1,500,000 کسان په دغه وایروس اخته دي او 3,200,000 کسان هم د دغه وایروس له کبله مړه شوي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ مسافرینو د کورونا د قرنټین نه آزاد تګ راتګ پیل کړي. دا د دوو هیوادونو ترمنځ د محدودیتونو پرته سفر ته اجازه ورکړي. د سیدنی نه د امریکا غږ د خبريال فیل مرسر د رپورت خلاصه له نظرانه یوسف زین اوري.
د کرنې چې د کورونا وبا شروع شوې ده، استرالیایان به په لومړي ځل وکول شي چې د خپل ملک نووزی او چې بیرته راشي نو د 14 ورځو قرنټین باندې کوي. استرالیا د نیوزیلند سره د سفر دغه محدودیتونه ختم کړي دي او وس د نیوزیلند خلک کولی شي چې استرالیا ته د قرنټین د شرط نه پرته راشي. د استرالیا د حکومت دغه پریکړه نروسته مسافرین ډیر خوشاله دي چې هغوی بیرته استرالیا ته پرته دغه محدودیت نه ورتللی شي. خو د نیوزیلند او د استرالیا ترمنځ د سفر کولو یو شرط شته او هغه دا چې په کار د سفر کوونکي د کرونا د ټیسټ منفي نتیجه ولري. که په راتلونکو کې د کرونا وایرس زیات خپور شو نو کېدای شي چې استرالیا بیا دغه پالیسی ته نظر کتنه وکړي. استرالیا د اکتوبر د میاشتې نه د نیوزیلند نه استرالیا ته سفر کوونکو ته اجازه ورکړې وه، خو د هغوی شرط دا و چې د 14 ورځو لپاره به ځان قرنټین کوو او چې بیرته به نیوزیلند ته لاړو نو هلته به هم د 14 ورځو لپاره قرنټین کېدل. هر سوچ د استرالیا دغه پریکړې یو سهیلي راژوندي کړې دي چې پراتلونکو کې به د نورو ملکونو لپاره هم سفر کوونکو ته دغه ډول اجازه ورکړي شي. خو د استرالیا صدر اعظم سکاٹ موریسن ویلي دي چې هغه به د خلکو د خوندیتوب لپاره هر ډول اقدامات وکړي. هغه ویل
استرالیا از ان نو هری ټو اوپن دوز بورډرز کین آی شو یو 3 میلیون پیپل ناو هو هاف ډاید فرام کووډ.
استرالیا به د پولو په خلاصولو کې تادی ونه کړي. زه تاسو ته دا باور درکوم، تر اوسه پورې 3 میلیون کسان د کرونا د وایرس له کبله مړه شوي دي. د کرونا وبا په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده او زه دا اجازه نشم ورکولی چې د خپل ملک وګړي په خطر کې واچوم. د سرحدونو د خلاصولو په اړه به پریکړه ډیره زیاته په سوچ او فکر سره کیږي. په استرالیا کې د کرونا د وبا د مخنیوي لپاره د استرازنیکا د واکسین ورکول پیل شوی دی، خو د هغې نه وروسته چې دغه واکسین په اړه باندې ځینې اندېښنې خپرې شوې دي دغه پروسه یوه سا رو شوې ده. په استرالیا کې صحي چارواکي وایي چې دغه واکسین خوندي دی او په کار ده د ملک په ګوټ ګوټ کې خلکو ته وکړل شي. د یادونې وړ ده چې په نیوزیلند کې تر اوسه پورې د هغه نه وروسته چې د کرونا وبا خپره شوې ده 6 کسان مړه شوي دي او په دغه ملک کې تر اوسه پورې 6,700 کسانو ته د کرونا وایرس شوی دی. له بلې خوا په استرالیا کې شاوخوا 13,000 کسان د کرونا په وایرس اخته شوی و چې بکی نه سو لس کسان مردی. د کرونا د وبا د پیلیدو نه وروسته دغه دواړو ملکونو خپل سرحدونه د نړیوالو مسافرینو لپاره تړلي وو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، سم فهم کړئ د امریکا غږ سرمقاله ده.
امریکا د یوکران په خاطر کې د روسي د تازه وخت تیری په پراخېدو، د روسي د عسکرو د ځای په ځای کېدو او د تحرکاتو د باوري راپورټونو او د کریمیا د اشغال په باره کې اندېښمنه ده. د بهرنیو چارو د وزارت نتاف نیټ پرایس مطبوعاتو ته د معلوماتو د ورکولو په وخت کې څرګنده کړه چې د یوکراین او روسیې ترمنځ د 2020 کال د جولای د میاشتې د اوربند سرغړونې نه د مخه د روسیې د پوځ تحرکات نارامه کوونکي وو. د دغو سرغړونو په نتیجه کې د مارچ په میاشت کې د یوکراین د څلور عسکر ووژل شلو او دوه نورې ټپیان شلو. د اپریل په میاشت کې 8 تنه نور یوکرانیان ووژل شلو. موږ له روسیې نه د دغو پارونو په هکله شرحه وغوښتله، مګر ډیر مهم د ډاډ هغه پیغام دی چې موږ د خپلو یوکراني انډیوالانو سره په مستقیمه توګه ورته اشاره وکړه. د روسیې او یوکران ترمنځ اوسنی جنجال په 2014 کال کې د کریمیا د نیولو او اشغال او د خپلې خاورې سره د یوځای کېدو د کوشش سره پیل شو او د یوکران د عسکرو او د روسیې په مشرۍ قواوو ترمنځ په دوامداره جنګ سره د ملګرو ملتونو په قول څه باندې 10,000 تنه ووژل شول. نتاق پرایس له اوربند نه د روسیې د تازه وخت د سرغړونو، د یوکران د سرحدونو سره د عسکرو د ځای په ځای کولو او د اشغال شوي کریمیا په ارتباط ویلې. د امریکا د حکومت مامورانو د خپلو یوکراني انډوالانو سره تماس نیولې دی چې د امریکا په هغه ملاتړ ټینګار وکړه چې د یوکران د ملي حاکمیت او ځمکني تمامیت لپاره کوي. د دوی پیغام دا دی چې امریکا به د مسکو له خوا نه د هر هغه کوشش په باره کې اندېښمنه وي که دا دننه د روسیې په خاوره کې وي یا دننه په خپلواکه یوکرین کې کیږي چې یوکراني انډیوالان ډار کړي. ښاغلی پرایس څرګنده کړه، کله چې د دغې ډارونې او تیری سره مخامخ کېږي موږ د کیف سره ولاړ یو.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. تر بیا خدای مرشي.